ده کیمیو وسلو د کارپوهانو یوه لومړنۍ شل کسیزه ډله نن دمشق ته په دې هدف ځي چې د سوریې د کیمیو وسلو د له منځه وړلو د تنظیم چارې پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې باید د سوریې کیمیو وسلې له منځه یوړل شي، او د دې کار لپاره د کیمیو وسلو د مخنیوي له ادارې څخه د مرستې غوښتنه شوې ده. په پام کې دا چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د ادارې پلټون کې به د خپلو کارونو د ترسره کولو لپاره سبا د سوریې له چارواکو سره وګوري. پلټون کې هیله مند چې د اکتوبر میاشتې تر پایه به د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه یو رپورټ برابر کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد یکشنبه په ورځ ژمنه وکړه چې رژیم به د ملګرو ملتونو پریکړه لیک عملي کړي او ټولې کیمیاوي وسلې به له منځه یوسي. اسد دغه ژمنه د ایټالیا له یو ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ خبره شو وکړه. موږ دغه پریکړه لیک له تصویبېدو مخکې له نړیوال ټولنې سره د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي او ساتلو په اړه موافقه کړې وه. د روسیې په نوښت دغه پریکړه لیک اساسي ټکی هم زموږ پر همدې غوښتنې سرخي چې موږ به دغه کار کوو. دا زموږ غوښتنه ده، او هغه مو په 2003 کال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه چې په منځني ختیځ کې باید ټولې دغه وسلې له منځه یوړل شي چې دغه سیمه له کیمیاوي وسلو څخه پاک شي. د ملګرو ملتونو پریکړه لیک له اساس څخه غواړي چې کیمیاوي وسلې نړیوال ټولنې ته وسپاري، خو که د هغه رژیم دغه کار ونه کړي په پریکړه لیک کې د سوریې رژیم ته د سزا ورکولو ګواښ نه دی شوی. سوریې وروسته له هغې د کیمیاوي وسلو په لرلو اعتراف وکړ چې د اګست په 1 دمشق ته نږدې په حمله کې چې زهرجن ګاز پکې استعمال شوی و په سلګونو کسان ووژل شول. واشنگتن د سوریې رژیم د دې کار مسؤول بللی، خو د دمشق نږدې متحد موسکو بیا ملامتي د سوریې په وسلوالو مخالفینو اچولې ده.
قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو له چپو څخه د ځوان فکر خبرونه ته راغلاست. کوربه مو زه مجیب رحمان حبیب سایم. خو مخکې تر دې چې د خبرونه میلمانه درته معرفي کړم، یو ځل په د نننۍ خبرونه د موضوع په اړه لنډ معلومات در واورم. دوستانو، په نننۍ خبرونه کې موږ دا چې څرنګه ځوانان کولای شي په ټاکنو کې برخه واخلي، او دوی څرنګه کولای شي نورو ځوانانو ته انګیزه ورکړي تر څو د خپل راتلونکي لپاره یو ښه کس د ټولو د اعتماد وړ کس وټاکي تر څو یو هر اخیز بدلون ایواتره استکری. ځوان راسره دی هر یو توریالای جلالزای په بلخ ولایت کې میشت کسته، او همدارنګه د ننګرهار په هنتون د ادبیاتو څنګه سفارښت شوی دی. همدارنګه جاوید واک د بلخ په هنتون د شریعتو مسل راسره دی، او محمد جمیل سباون د بلخ په هنتون د حقوق د څنګه محصل راسره دی. په خبرونه کې اور به ورکو خاغلی جلالزی ته. خاغلی جلالزی، که درته وایي چې څنګه کولای شي په پایل کې ځوانانو ته انګیزه ورکو تر څو په ټاکنو کې برخه واخلي.
د عامه پوهاوي لارې مونږ کولای شو ځوانانو ته وښیو، او ځوانان په دې وپوهوو چې د دوی د رای ورکول څومره اهمیت لري، او دوی رول په ټولنه کې سره ډیر مهم دی. دی باید وهڅو چې د دوی رول په ټولنه کې مهم دی، او دغه د انتخابات یو مهمه پروسه ده، یو چې موږ خپل سرنوشت پکې ټاکو. نو ځوانانو ته موږ باید د عامه پوهاوي پروګرامونه ورته برابر کړو چې ځوانان دې ته تشویق کړو چې دوی لاړ شي انتخاباتو کې برخه واخلي، او نور خلک هم تشویق کړي، ځکه د دوی رول په ټولنه کې داسې دی چې کله دوی خبره کوي نو یو څه اغیزه په نورو هم کیندي. اوسني ځوانان نیکمرغه ځوانان تر ډېره حده په ارزښت پوه دي. ښه خبره دا ده چې موږ نور هم وهڅو دی لار شی او پټاکنو کې برخه واخلي.
خغله یو کدار ته وایي چې نور استلار موجود دي چې دا ځوانان وهڅ ول شي تر څو په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
لکه مخ کې جلال زیم وویل، ځوانان اوس هغه د لس کلو یا د 12 کلو مخ کې ځوانان نه دي چې یوازې د ځان فکر درلود. اوس وخت کې ډېر تغییرات راغلي. 13 ټاکنو، 2 دورو ټاکنو ته په کتو سره اوس وخت کې یعنی د ځوانانو کوم خوځښتونه یا انجمنونه چې دي یا مدني ټولنې دي چې ډېری غړي یا استازي پکې ځوانان دي، نو زما په ګمان د انتخاباتو کمیسیون د عامه پوهاوي یوه برخه هم لري. که د ځوانانو د لا ګډون دپاره په ټاکنو کې د انتخاباتو عامه پوهاوی له د ځوانانو عامه پوهاوي برخه د ځوانانو له انجمنونو سره اړیکه ونیسي، د هغه مدني ټولنو سره چې ډیری پکې ځوانان کار کوي، له هغو سره اړیکې ونیسي، د دوی په هڅو د دوی په مرستو سیمینارونه جوړ کړي، د خلکو ټاکنو ته د خلکو د رابللو په موخه، یا همدا ډول په زیاتره په پوهنتونونو کې به دې هغه فوکس وشي چې هلته ځوانان ټاکنو ته وهڅوي، ټاکنو کې ګډون وکړي، یوازې خپل رائے استعمال کی. همدا ډول نور لارې چارې هم ستا ده چې هغه کم شخصي اړیکو نه کم ځوانان چې پوهیږي د رائے د انتخاباتو ارزښت ورته معلوم دی، هغه خپل شخصي اړیکو نه په استفادې سره هم دی کولای شي چې خلک یا نور ځوانان ملګري ټاکنو ته واسوي. نو زما په ګمان دغه هغه د انتخاباتو کې د ګډون هغه
ښاغلی سباون جاوید واګې ته اشاره وکړه چې باید په پوهنتونونو کې ځوانان وهڅول شي. څه فکر کوې؟ ستاسو په پوهنتون کې تر اوسه دا لړۍ پیل شوې او تمه شته چې پیل شي؟
مخکې له دې نه چې ستاسو سوال ته جواب ورکړم، انتخابات منګه تقریبا مخکله یو لسیزه رژیمونه او حکومتونه تای کړه او بعد لاغنه رالو د دیموکراسي څنګه دیموکراسي ته انتخابات ډیر ضروری دغه چې باید منګه انتخابات ولرو دیموکراسي سره. او منګه ځوانان په مجموع کې کول شو په درې برخو وی شو چې یو ځوانان دی لکه څنګه چې پویږه افغانستان کې بے سواد قشرم ډیر دی، یو ځوانان دی چې یو برخه بے سواد دی، یو برخه دی چې نیمه سواد لري، او یو برخه دی چې په پانتونو کې درس وایي او محصلین دي. دا بے سواد ځوانان ډیر زر کولای شي چې د غونډو طرف نه دغه شي واخیستل شي په حساب او دغه شي او هغوی رایې ته واخیستل شي. او د نیمه سواد چې لري دا ځوانان هم تر یو حده کېدای شي چې دوی مندې خلک تاثیر کوي خپل د څوک چې ځان کاندیدای او انتخاباتو کې سهم اخلي. خو موږ باسواد ځوانان هم لرو چې باسواد ځوانان مند ډیر په اسانۍ څوک نشي کولای چې رایه ته واخلي، او یعنی په حساب رایه دغه کې دغه رایه لکه څنګه چې هغه نه غواړي رایه ورکي هغه نفر ته رایه ته واخلي چې ته دغه نفر ته رایه ورکه، یعنی لږ زر آگاهي لري. او موږ امیدواري دغه ځوانانو ته لرو، دغه څوک چې محصلین دي او سواد لري کولای شي چې نور ځوانان تشویق کړي چې په انتخاباتو کې شرکت وکړي او عمومي آگاهي ډیره کړي. او دغه ځوانان کولای شي، خو موږ پوهیږو چې هغه مشه ځوانانو ته په افغانستان کې حق نه دی ورکړل شوی چې مسولیت نه دی ورپېژندل شوی، خو موږ ځوانان خپله کولای شو چې خپل مسولیت خلکو ته ورپېژنو چې موږ دغه کار کولای شو او موږ دغسې خلکو ته شقولی شو.
دغه لړۍ تاسو پوهنتون کې پیل شوی؟
زموږ پوهنتون کې بعضې ګروپونه شته دي او بعضې ګروه شته دي چې دغه عمومي آگاهۍ په برخه کې کارونه کړي دي، او ما خپله هم په مجلس کې سهم اخیستی و چې بے سواده ویلی شو بے سواده او نیمه سواده ځوانان هم راټول کړي ول، او هغو ته هم دغه انتخاباتو باره کې معلومات ورکوو چې تاسو څه رقم کولای شئ، خپل رای استعمال کوي، آیا رای حق دی تکلیف دی. دغه مورد کې موږ هغو ته بعض یو څه معلومات ورکړي ول.
دا ستاسو معلومات چې دوی ته ورکړي څومره دا مؤثره تمام شول او څرنګه پوه شوي چې دې تاثیر درلوده؟
د معلوماتو واقعا خپل تاثیر لروده په ځوانانو باندې، په خاطر چې موږ ځوانان بے سواد دي، ډیر زر د نورو غونډو طرف نه دغه کیږي اخیستل کیږي، نو موږ ورته ویلو چې دغه خپل رایه خرڅ نه کوي او دغه نه کوي، وم لیدل چې ډیر مؤثر واقع.
ښاغلی جلال صاحب، سباون ځوانان په درې برخو ویشل، هغه ځوانان چې زر سوء استفاده کیږي، هغه ځوانان چې وروسته راځي چې دوی دا درک کړي چې کوم کس باید رایه ورکړي، کوم کس کولای شي ټولنې ته خدمت وکړي، او بله طبقه باسواده طبقه په ګوتو کله چې هغه کولای شي بې له دې چې عامه پوهاوی ورکړي شي دوی خپل پوهیږي. څه فکر کوي چې هغه ځوانانو ته چې دوی سوء استفاده ترې کیږي هغوی ته څه رقم عامه پوهاوی ورکړو تر څو دوی وکړي شي په انتخاباتو کې په سم ډول رای وکړي؟
له بل مرغه تر اوسه په افغانستان کې د انتخاباتو په هغه شکل چې باید وي، د هغه ډیموکراتیک فضا کې تر اوسه پورې هم ځکه نوې د انتخابات زموږ دپاره موږ دوه دورې انتخابات تیر کړي دي د ولسمشرۍ، نو زموږ خلک پر دې فرهنګ سره ډیر نه دي آشنا. لکه مخکې کلونو کې موږ داسې خاص انتخابات نه درلودو. دغه دوه دورې مونږ انتخابات تیر کړلو، مونږ لږ لږ تجربه ترلاسه کړه. اوس هم په افغانستان کې په ډېرې سیمو کې د قومي اړیکو، د ژبې پر بنا یا د ځینو نورو مسایلو پر بنا خلک رایې ورکوي. تر اوسه هم دا یوازې نه چې زموږ نالوستې کسان دا کار کوي، بلکې زموږ لوستې خلک هم همدغه کار کوي. نو دا ډېره ګرانه خبره ده چې مونږ دې اوس وکولی شو خلک پر دې سویې ته ورسوو چې هغې دې په خپله خوښه او دې وړ سړي ته رایې ورکړي، ځکه هماغه فکرونه دوی سره اوس هم شته. دوی اوس هم د قوم پالنې په اساس، د سیمې پالنې په اساس، د ځینو ژبني مسایلو په اساس یا ځینو نورو مسایلو په خاطر دوی یو چا ته رایې ورکوي. دا ډېره ګرانه خبره ده. خو که مونږ یو وخت صبر کوو، یو څو پړاو له انتخابات تېروو، نو ورو ورو زموږ خلک په خپله پوهېږي چې مونږ څه رقم خلک د رایې ورکوو یا دغه رایې زما څومره ارزښت لري. تر اوسه زموږ خلک، ډېری خلک تر اوسه په خپل د رایې په ارزښت نه پوهېږي. ورې ولسمشر د 50% جمع یو رایې باندې کامیابیږي. نو دلته جمع یو رایې دا معنی چې یوه رایه دومره مهمه ده چې د دغه کاندید سرنوشت ټاکي. دا په دې معنی ده چې یوه رایه ډېر ارزښت لري، خو زموږ خلک تر اوسه په دې ارزښت باندې نه پوهېږي. او دا چې مونږ څنګه کولای شو دوی ته قناعت ورکړو، اوس لپاره ډېره ګرانه خبره ده زما په نظر، ځکه تر اوسه مونږ له هغه قومي، ژبني او سیمه ییزو ځینو نورو فکرونو لا نه یو راوتي. مونږ تر مهم دا دی چې د دغه پړاونه راوتو لپاره چې مونږ پوهه او مونږ پوه حاصل کړو، مونږ زده کړې وکړو، او د زده کړې له لارې مونږ کولای شو دغه محدود فکر چې وخت کې په نړۍ باندې تاکم ولو، دغه محدود فکر نه واوړو.
درنو دوستانو، تاسو د حاضر اډو څخه د ځوان فکر خبرونه اورئ. کوربه مو سم مجیب رحمان حبیب صاحب، قدرمن میلمانه را سره هر یو توریالای جلال زای، محمد جمیل صاحبون او جاوید واک را سره په خبرونه کړي. را بو شو وخته خغلې واک، څنګه کولای شي ځوانان چې د ټاکنو د تر سره کېدو پر مهال له تقلب څخه مخنیوي وکړي؟
مننه. د ټاکنو په محل یا په ټاکنو کې د تقلب د مخنیوي دند تر ډیره زما په ګمان هغه ځان ته کسان لري، لکه د انتخاباتو کمیسیون. د ځوانان مخې ملګرو یادونه وکړه، په ټاکنو کې د ځوانانو، لکه هغه ځوانان چې رایه ترې اخیستل کیږي یا داسې کوم مسله، زه یو څه باندې باوري یم که موږ تیرو دورو ته ګمان وکړو، اوس ته ډیر تغیرات راغلي. تغیرات په دې معنی چې اوس خلک پوښوي، څومره چې پوښوي وای هغومره پوښوي. زمونږ هغه د 12 کلن تک ته په کتو سره زمونږ د دولت او د حکومت، زه وایم په پیسو باندې څوک رایه نه شي اخیستی. وعده به ورسره وکړي، څوک خلک به وعده وکړي چې موږ رایه درکو، خو